کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر د خپل نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د شفافیت نړیوالې ادارې د فساد په اړه په خپل تازه راپور کې افغانستان ته د 180 هیوادونو په منځ کې 103 ځای ورکړی دی. د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ د یوې تازه نظر پوښتنې له مخې اتش په تاسو کې افغانان له طالبانو سره د سولې د احتمالي هوکړې وروسته د جمهوریت اسلامي نظام غوښتنې کړي. نو راپورونه هم په همدې مجله کې اوریدلی سي. خو تر اوسه د مخ د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن ویلي چې په جګړې له امله تیر کال په دغه هیواد کې 112 روغتیایي مرکزونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان د نړۍ اتم هیواد دی چې تر ټولو زیات اداري فساد پکې دی. د نړۍ د څوباندي څلوېښتو هیوادونو مشرانو نن په اسرائیل کې د یهودانو د قتل عام او د اوشویتس د کمپ د ازادۍ په مناسبت په غونډه کې ګډون وکړ. او د چین حکومت په هیواد کې دوه ښارونه چې هلته یو ناپیژندل سوی ویروس خپور سوی قرنټین کړي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت نن وویل چې په افغانستان کې د جګړې له امله تیر کال له 3500 روغتیایي مرکزونو 112 په بشپړ ډول ویجاړ شوی دي. د روغتیا وزارت وایي نظام الدین جلیل د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په ټول افغانستان کې له دې امله تر 1 میلیون زیات وګړي متاثر دي. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې اتم هیواد دی چې د نور نړۍ پرتله هلته اداري فساد زیات دی. د شفافیت نړیوال سازمان په 2019 میلادي کال کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره هڅې ارزولې او پر اساس یې نن یو راپور خپور کړی دی. د دې نړیوالې ادارې په راپور کې افغانستان تر سومالیا، جنوبي سودان، سوریه، یمن، ونزویلا، سودان او ګینی مخکې بلل شوی دی. د ازادي راډیو د خبريال د رپورت په حواله د افغانستان د امنیتي ځواکونو او واستوال طالبانو ترمنځ د جګړې له امله د کابل او شمالي ولایتونو لوی لار په کېلګي کې نن ورځ بندوه. واستوال طالبانو تیر شپه د بغلان او پلخمري ترمنځ پر سړک په امنیتي پوسټه حمله وکړه او د امنیتي ځواکونو څلور غړي ووژل او وطنۍ زخمیان کړل. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلوم یار د خبر تایید کړه. ازادي راډیو ته ویل چې واستوال طالبانو له بیګاره هيسي پر دغه سیمه باندې شدید حمله کړې او هغوی ته هم تلفات رسیدلې دي. خو د هغوی تلفات او پړې جزئیات نه دی ورکړي. افغانستان د نولس کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډله د نولس کلونو د کرکټ د نړیوال جام په مسابقو کې د ګډون لپاره کوارټر فاینل ته ووته. دا سیالي په جنوبي افریقا کې روان دي. د افغانستان د کرکټ لوبډله به سبا د کاناډا د کرکټ لوبډلې سره لوبه ولري. د افغانستان د نولس کلونو ځوانانو د کرکټ د لوبډلې سر روزونکي رئیس احمد دین د ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې الحمدلله د مونږ دغه چمتواله چې دا ډیر خروان دا او ټیم چې دا ډیر ښه لوبي تر سره کوي. دا ویلې سم چې د دې ټول د دغه بریا او برکت د مونږه غله سرزي چې مونږه له مسابقونو مخې مونږ دلته سفر را کړو جنوبي افریقا ته مونږ راغلو. لوبغاړي د مونږه له ابو هوا سره بلد شو، له میدانونو سره بلد شو.
د پاکستان او نیوزیلند لوبډلې هم له افغانستان سره کوارټر فاینل ته وتلې دي. د نړۍ د څباندي څلوېښتو هیوادونو مشرانو نن د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د پولین په اوشویتس ښارګوټي کې د یهودانو د قتل عام لپاره د ځانګړي کمپ د ازادۍ د 50 کلیزې په مناسبت په مراسمو کې ګډون وکړ. دغه مراسم په بیت المقدس کې د یاد واشنګ په نوم په وځای کې چې د یهودانو د قتل عام د قربانیانو د درناوي لپاره جوړ شوی تر سره سول. په یاد واشنګ کې غونډې ته د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل
для меня для моих коллег очень важно быть сегодня
заузмам каранта да дер моима да чинандлта по израилу кю мож поижу че хатма да яхудано прзд да эхсасато по аушвицкива ау байет да дартер ласа куче хиц кала бада бя по ратунг кине тикрариже по дохама на ривала джакла ки шпаж милиона яхудан вожал сул чалу касур тавел кеч кала че да германи назяно да дохами на ривали джакре пох ки поланд жгал кар явази по аушвицки да шканже по камки تر 1 میلیون زیات وګړي چې اکثر یهودان ول وبشل سول. د چین حکومت دوه شهرونه چې یو ناپیژندل سوی ویروس خپور سوی قرنطین کړي دي. په چین کې نږدې 600 کسان په داسې ویروس چې خلکو ته د تنفسي سیستم ناروغي پېښوي اخته سوي او 10 تنه یې له امله تر اوسه مړه سوي دي. دا ویروس نقشې اول د چین په ووهان ښار کې چې 11 میلیونه وګړي لري ولیدل سوې. دا نامعلوم وژونکی ویروس له چین نورو هیوادونو ته هم خپور سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې نن به ماخوستن په دې اړه پرېکړه وکړي چې په نړۍ کې بیړنی حالت اعلان کړي. که چیرې داسې وسي نو په روانه لسیزه کې به دا شپږم وار وي چې د روغتیا نړیوال سازمان د دغسې ویروسونو د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې بیړني حالت اعلانوي. او د روسیې یو پیژندل سوی کومیډین الکساندر دوګوپولوف چې د کلیسا او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اړه یې ټوکې کړې وې له ویرې له روسیې وتښتید. دوګوپولوف ته خبر ورسېدلی و چې پولیسو د ده د کومیډي پروګرامونو ویډیوګانې ثبت کړي دي او هغه څیړي. د هغه وکیل د ازادي راډیو د روسیې برخې ټلویزیون کرنټاین تایمز ته تایید کړي چې دوګوپولوف له روسیې وتلی دی، خو دای نه دی ویلي چې چیرته تللی. په مسکو کې پولیسو د ورځې په پیل کې ویلي و چې یوه وګړي د دوګوپولوف پر ضد شکایت کړی او هغه یې تورن کړی و چې د خلکو مذهبي باورونو ته یې په خپلو خبرو کې سپکاوی کړی دی.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. اوس هم د هوا حالات
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد درجه په اساس وړاندوینه کړې. کابل اسمان وریز د واورې د ورښت اټکل د تودوخې لوړ درجه -4 او ټیټه -8. هرات اسمان موریز د تودوخې لوړ درجه -9 -2. کندهار باران د تودوخې لوړ درجه -0. مزار شریف د واورې او باران د ورې دوه اټکل د تودوخې لوړ درجه -0. او ننګرهار اسمان موریز د تودوخې لوړ درجه -12.
دوستانو د ازادي راډیو د خبرونه د ازادي پر ویب سټ هم اوریدلای سي. پته مو د ازادي راډیو .com وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د شفافیت نړیوالې ادارې د 2019 کال لپاره په خپل تازه خبرسوي راپور کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې افغانستان اتم فساد هیواد بللی دی. دا راپور ښیي چې د فساد پر وړاندې د افغان حکومت مبارزې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. خو د افغان ولسمشر مرستیال وایند د واخان مینپال په دې اړه وایي
دا وروستی گزارش باید خبرسیش دی ځکه چې په ولسمشر او په مجموع کې د افغانستان حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې ډېر کار کړی دی.
د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ د یو تازه نظر پوښتنې له مخې اته شپې ته په سلو کې افغانان له طالبانو سره د سولې د احتمالي هوکړې وروسته د جمهوري اسلامي نظام غوښتونکي دي. له روزګانه به مو د قومونو او قبایلو د مخبرو د غونډې خبر کوي چې په دې ولایت کې د ولور پر راکمولو پرېکړه کړې. دوی ویل د وروسته د ښځو ولور تر 2.5 لک افغانیو باید لوړ نه سي.
یو به زما سره د ولور په باره کې کومه کوي و دغه ولورو ته د پایته کېږو نور بسته فغارته گناه کی ولاړ یاس اول ز ولاړ یم.
د امریکا ولایت ولسمشانو د لیدنې په جزئیات به مهم خبر کوچی وای. په عراق کې د امریکای سرتیرو حضور ته اړتیا لیدل کیږي. دا مجله متش پښنې مو بچو ته را سره اوسې. د شفافیت نړیوالې ادارې افغانستان د نړۍ اتم فاسد هیواد بللی دی. د سازمان په 2019 کال کې په خپل تازه خپرسوي راپور کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد کچا او د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې ارزولې دي. د راپور پر بنسټ د افغانستان حکومت له سومالیا، سویلي سودان، سوریه، یمن، وینزویلا، سودان او ګینی وروسته په اتم ځای کې قرار لري. رحمت الله افغان نور جزئیات راکوي.
په 2019 کال کې د فساد په اړه د روڼتیا نړیوال سازمان راپور په دغه نوملړ کې افغانستان له فساد د پاکو 130 هیوادونو په نوملړ کې 103 ځای خپل کړی. د روڼتیا نړیوال سازمان هر کال د خپلې ارزونې پر بنسټ په دې نوملړ کې شاملو هیوادونو ته نمرې ورکوي. افغانستان سږ کال له 100 څخه 14 نمرې اخیستې دي. په دغه راپور کې سومالیا، جنوبی سودان، سوریه او یمن هغه هیوادونه دي چې د افغانستان په پرتله یې کمې نمرې ترلاسه کړې، خو وینزویلا، سودان او استوایی ګینی بیا د افغانستان همره 14 نمرې اخیستې، مګر افغانستان تر نسبت ښه بلل سوی. افغانستان په 2013 میلادي کال کې هم 14 نمرې اخیستې وې، خو په 102 مقام کې و، خو سږ کال بیا یوه درجه شاته تللی. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار سازمان وایي په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه تل سیاستونو ښکار سوي او هیڅ کله یې دوام او ثبات نه دی موندلی. دغه سازمان رئیس اکرام افسلی د پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جوړ سوي بنسټونه په دې نه دي توانېدلي چې په خپلواکه توګه فعالیت وکړي. هغه وایي تر هغې چې د فساد بنسټ یعنې سیاسي فساد ته رسیدنه ونه سي پایلې نه لري، ځکه ټول فسادونه له دې سرچینه اخلي. همدا ډول اړتیا ده چې له فساد سره د مبارزې بنسټیز کېدو ته پام وسي. د ملي یووالي حکومت 15 کاله پر دې تیر کړل چې له فساد سره د مبارزې لپاره یو کمیسیون جوړ کړي، خو په دې 15 کلونو کې مو په یو سرګردان حالات کې وو. څو داسې یو بنسټ جوړ شي چې له فساد سره مبارزه وکړي، خو داسې هیڅ اداره نه وه. د افغانستان حکومت بیا وایي اړتیا ده چې دا راپور وڅېړل سي. د ولسمشر غني د بیان مرستیال دوا خان مینپال
دا ورسته گزارش باید بررسیش دیم، زکشی ولسمشر په مجموع کې د افغانستان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې ډیر کار کړی دی، تر دې حده پورې چې حتی وزیران یې فساد سره د مبارزې په برخه کې سرونوالي او مربوطه ارګانونو ته معرفي کړی دي.
د روڼتیا څار سازمان راپور کې راغلي د نړۍ د دویمې برخې څخه زیاتو او آن د پیاوړي اقتصاد لرونکو هیوادونو کې هم د فساد پر ضد مبارزه سوکه سوې ده. د غرض د ارزونې پایلې ده هم ښیي په هغو هیوادونو کې چې هلته ټاکنې او سیاسي ګوندونه یې چې تر اغېز لاندې دي، فساد سره د مبارزې د لیوالتیا کچه ډېره ټیټه ده. د روڼتیا نړیوال سازمان کې له فساد د پاکو هیوادونو په سر کې ډنمارک راغلی چې له 100 نمرې اخیستې، نیوزیلند بیا هم د همدومرو نمرو په اخیستلو دویم، او فنلند بیا د 6 نمرو په اخیستلو دریم مقام کې راغلي، خو د نړۍ د دریمې برخې هیوادونو له 500 ټیټې او د 340 نمرې ترلاسه کړې دي. د روڼتیا د نړیوال سازمان موندنې ښیي چې د نړۍ پرمختللي او پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې نه لري. د بیلګې په توګه د G7 هیوادونو له ډلې څلور هغه چې کاناډا، فرانسه، امریکا او بریتانیا د تیر کال په پرتله کمې نمرې اخیستې دي، خو پاتې دوه نورې، جاپان او جرمني، بیا هیڅ پرمختګ نه دی کړی. ایټالیا بیا یوه نمره زیاته ترلاسه کړې ده. د روڼتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې وړاندوینه کوي چې د سیاسي ډلو د فعالیت مالی کنټرول دی وسی، ترجیحي چلند باید پای عمومي، د ګټو تضاد د مدیریت سي، ټاکنیز روڼتیا باید پیاوړې، او د دې ترخوا باید د خبریالانو او مدني فعالانو ژوند ته زیات پام وسي.
و مریدل چې د شفافیت نړیوالې ادارې د فساد په اړه په خپل تازه راپور کې افغانستان ته د 180 هیوادونو په منځ کې 103 امضای ورکړی دی. سره له دې چې افغانستان د فساد پر ضد مبارزې لپاره هلې ځلې کړې، خو د شفافیت نړیوالې ادارې راپور ښیي چې د افغانستان هڅو چندانې نتیجه نه ده لرلې. عصمت سروان په دې موضوع د چارو له وکتونکي حکمت حسن سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د فساد پر ضد افغان حکومت هلو ځلو ولې نتیجه نه ده ورکړې.
ما په نظر د فساد هغه لپاره یو سیستماتیک او درازمدات پلان وجود نه لري، که پلان چې کوي هم تطبیق یې نه دی پیل شوی یا ډېر بتیری او ورو دی. دغه دلته د نوي حکومت سره د 2001 نه که موږ راواخلو، د افغانستان خلکو پخوا ډېر دغه اداري فساد نه پېژانده. په دغه دورو کې دغه د 2001 نه وروسته دا د اداري فساد ډېر زیات شو، په مختلفو برخو کې شو. سامه د ولسمشر هلې ځلې کوي، نور ادارو کې به هم هلې ځلې کېږي. دلته فساد ادارې هم ځینې جوړې شوي دي، فساد پر ضد ادارې، مګر کار یې چې دی هغه مجازات او مکافات تر ډیره نه لیدل کیږي.
تاسو وایئ چې مجازات او مکافات نشته، لیکن د چرته موږ د لوی څارنوالۍ د چارواکو خبرې واورو یا د سترې محکمې، نو هغوی بیا لیستونه ورکوي چې ډیر حتی مهم معینان او حتی وزیران محاکمه شوي دي په فساد باندې.
یو خو ګوره د هغه دپاره د یو څو غټو چارواکو د محاکمې خبره سمه ده، خو دا فساد اوس اداري فساد ریښې په ټول سیستم کې تیت دي. یعنی دا د عادي مامور نه وري تر رئیس او تر موینه پورې او تر وزیر پورې دا په فساد کې. نو دا زه فکر کوم د یو وزیر یا دوه وزیرانو یا یو لوی چارواکي دوه لوی چارواکیو پاغه باندې فکر نه کوم چې دا 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 د دوی دا تحلیل او تجزیه سمه یي چې مونږ چارواکي مونږ ولیدل د مخابرات وزارت پخوانی وزیر هغه یوې محکمې پاغه باندې د هغه پرېکړه وکړه، مګر کله چې سیناس خبر اولاد هغه بری شو هغه
په کومو ادارو کې فساد ډیر دی او د خلکو شکایت له کومو ادارو زیات دی؟
فساد خو معمولا خلک په هغه ځایو باندې پوهیږي کوم چې د عامه خدماتو برخې وي، هغه ادارې وي چې عامه خدمات وړاندې کوي، هغه هلته خلک زر درکوی شي چې دلته فساد موجود ده، ځکه خلکو ارتباط ډیر وي هلته. مثلا معارف شو، مثلا پولیس شول، مثلا مخابرات وزارت شو، خپله لویه سرانوالي او قضا چې ده دا خپله د ډېر 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 د فساد ډکې ادارې دي او په دې باندې سترګې نه شي پټېدی.
په کومو برخو کې څه ناڅه پرمختګ شوی دی د فساد په مخنیوي کې؟
ویل کېږي تدارکات ملي ادارې چې دی هغې ډېر فساد په هغه کې مخنیوی کړی دی، مثلا وزارت دفاع په قراردادونو کې، وزارت داخلې په قراردادونو کې، همدارنګه نورې ادارې هم دا کلیم کوي چې دوی د فساد په مخنیوي کې کامیاب دی. خو کله چې راځو حقایق ته او کله چې راځو ټولنې ته او خلکو ته، نو هغوی دا شی نه مني چې فساد دې کم شوی وي، بلکې زیات شوی ده.
د سیاسي چارو کتونکو حکمت حسن و.
ازادي راډیو لوونه ترو
د یوې تازه نظر پوښتنې له مخې اتش پېته په سلو کې افغانان له طالبانو سره د سولې د احتمالي هوکړې وروسته د جمهوري اسلامي نظام غوښتونکي دي. په دې نظر پوښتنې کې چې د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا سوی په څلور دېرش ولایتونو کې له 15,000 زیاتو کسانو ګډون کړی دی. په دې اړه امید ظاهر مال راپور لري.
د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ تازه له طالبانو سره د سولې د احتمالي هوکړې څخه د افغانانو هیلو او لومړیتوبونو په اړه یوه نظر پوښتنه کړې. د دې نظر پښتون یاتیا په سلو کې ګډونوالو ویلي په افغانستان کې روانه جګړه نظامی حل لار نه لري او له سیاسي لارې باید دا جګړه پای ته ورسیږي. په دې نظر پښتون کې همدا ډول د اسلامي جمهوریت او اسلامي امارت نظامونو په اړه بحث مطرح شوی دی. خو د دې پښتنې په ځواب کې چې د افغانستان لپاره کوم ډول نظام غوره دی، اتش پېته په سلو کې ګډونوالو اسلامي جمهوري نظام تایید کړی دی. د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ رئیس تمیم آسی د وای اتش پېته په سلو کې ګډونوالو اسلامي جمهوري نظام تایید کړی. د یارلس په سلو کې اسلامي اماراتي نظام، یولس په سلو کې جمهوري اسلامي او اماراتي ترکیبي نظام، او اته په سلو کې نورو بیا ویلي ورته مهمه نه ده. په دې نظر پښتنه کې همدا ډول خلکو پښتل شوی چې په ناڅاپي او د سولې له هوکړې پرته د بهرنیو عسکرو وتل به د افغانستان برخلیک او راتلونکي حکومت څه شی وي. د دې پښتنې په ځواب کې 25 په سلو کې ګډونوال ویلي په داسې حال کې به په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. په ورته وخت کې د دې نظر پښتني شپږ سلويخ په سلو کې ګډونوال ویلي له طالبانو سره د سولې هوکړې وروسته دي بهرني عسکر افغانستان پرېږدي. در دېش په سلو کې نور ویلي بهرني ځواکونه باید افغانستان هیڅ کله ترک نه کړي، او یو شپږ سلو کې بیا هیڅ جواب نه دی ورکړی. د سولې خبرې اترې چې دا ورځ د خبرونو په سرټکو کې دي هم د دې نظر پښتني یو برخه جوړوي. د دې نظر پښتني 15 په سلو کې ګډونوال ویلي د سولې خبرو اترو رهبری باید د افغان حکومت په لاس کې وي. د دې نظر پښتني ډېری ګډونوالو هم دا ډول د سولې خبرو کې د خوځو پر وانډي هم ټینګار او ترملاتړ کړی دی. نظر پښتنه کې دریاتی اپسولو کې جواب وینکو ویلي خځې باید د سولې خبرو اترو کې ونډه ولري، خو ولس په سولې کې بیا لدی ګډون سره مخالفت کړی دی. د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ په دې نظر پښتنه کې 15,000 اتتیش کسانو د هیواد لسلور دي شوالایتونو څخه ګډون کړی. د دې نظر پښتنه 15.1 ګډونوال خځې او 13.9 سلنه ناري ندي. په نظر پښتنه کې همدا ډول 13.4 سلنه ونډه کلیوالو او 19.6 سلنه بیا خرمشتو ته ورکړل شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي راډیو اوري ورزو روزګان ولایت. په روزګان کې د شوز ولور 2 لک 2.5 لک افغانۍ وټاکل سو. دغه پریکړه د سرحدونو او قبایلو چارو امریت له لوري د وی جوړ سوی غوډ پر محل نه نوسو. په دې غونډه کې دا پریکړه هم وسوه ک د دې پریکړې څخه څوک سرغړونه کوي نو قانوني چلند به ستر وسی. شریف الله شرافت نور جزئیات راکوي.
پر دغه باندې کانی است دغه شیان چې موږ ته ویل په هر کور کې او عالم ستا
دغه لسګونه قومي مخورو ژمنې دي چې د ولوار په ټټولو کې کوي
موږ ته پر دغه خبره باندې سره کانی او سره زوخ په بیان اره پریکړه
د دې چمیر لسګونه تر رسیدین د سرحدونو او قبایلو چارو په امریت کې سر راغوند سی وو او ټول قومي مخورو پریکړه وکړه چې لګي ورسته به په دغه ولایت کې د ویښ دي ولوار 2,500,000 افغانۍ
پریکړه د چیز موږ دا سوز ولوار 2,500,000
دا غونډې په لومړي سر کې د قومونو او قبایلو چارو امیر سردار نعمت الله خان له راغلو قومي مخورو غوښتنه وکړه چې د ولوار په ټټولو کې ورسره مرسته وکړي
یو بزما سره د ولوار په باره کې کومه کوي ودغه ولورو ته د پایتر کې چیردو نور بسته په غټه ګناه کې ولاړ یاست اول زه ولاړ یم چې په کور کې مې څه دي غلط سوي دي زه شرمېږم چې چاته یې ورکم هغه به څنګه یې مو تر اخره
دغې غونډې تر اغلو قومي مخورو ژمنه وکړه چې له دې وروسته به نه خپل لور کوم چاته په لوړ ولور ورکوي او نه به هم په خپل سیمه کې کوم بل چاته اجازه ورکوي چې خپل لور کوم بل چاته په لوړ ولور ورکړي د لوړ ولور د ټولنې په زیان او د شذو پر وړاندې توتريخوالي یاد کړي له جمله درې قومي مخورو ملک شاولي سلطان محمد او نظر محمد چې د ټولو قومي مخورو له خوا ټاکل سی و خبري وکړي
خلک دلته په اتزره په نظر په لاس لکه په شزره شزه خلورور کوي یا خور کوي هغه ته ویني په خبر یاست چې هغه ځي په ایران کې خواري کاږي هغه له تمرسي یا ترکیه ته ځي زمریانو چغالانی وخوري
څه دي دي ارچاته پر پورو ناسي دي سپینسری سوله یو دا شین خلک ستا چې ورور د لوس کالو انجلې د دیر شو د پندوس کالو سړی ته ورکی د اروپا پر برابر دا نه شایي
هر سړی کچیر چاته دوستي ور سره وکي لور ورته په کم قیامت ورکی خدای برته زوی لري د زوی حساب هم پر ځای باندې دا د هر سړی خپل ذات دی د عام په تاور کویلات کې کول سوالي دي اتا کا کلی دا د ټولو یو واستون زده خو باید چې موږ ته پر دې باندې کار وکړو او موږ ته دا د ټولو نه خلک
دا فدسیال کې د چوس محل په ورزګان ولایت کې د وی شې دی ولور ل لسله افغاني څخه نیولې بیا تر 15 او یا هم شل کو افغاني پوری دی دا غونډې په پای کې پریکړه لیکم ولوسل سو چې په شکل کې لیکل سی او کڅوک له دغه پریکړې سرغړونه وکړي عدلی او قضایي ارګانونو ته به معرفي کړي او دغه راز پریکړه وسو چې د ذکر سو خبرو د عمل لپاره به په هفته کې و ورځناسته کیږي او پر یاد موضوع به له قومي مشران سره په ګډه خبري کیږي شریف الله شرافت ازادي رادیو ورزګان
خو په کابل کې د ازادي رادیو یو اوریدونکو له 15 کلونو راځي د دغه رادیو ټول خبرونه له جزئیاتو سره په تلويشتو کتابچو کې په خپل قلم لیکل دي محمد عارف امین وایي له 13 کلونو راځي د ازادي رادیو خبرونه اوري خان محمد سیند یې پاړه راپور لري
اتیا کلن سید محمد عارف غواړي د ازادي رادیو له سپو تاریخ ولیکي د ازادي رادیو د خبرونو له پیل راهیسه دغه رادیو اوریو له 15 کلونو راهیسه دغه رادیو کورنی او نړیوال خبرونه په قلم لیکي خاغلی عارف تر اوسه د ازادي رادیو خبرونه په سلويختو کتابچو کې لیکلي دي
کله رسانه مورد احترام ماست ولې رادیو ازادي
ټول رسنۍ زموږ د درناوي وړ دي خو ازادي رادیو مې له دې عمل انتخاب کړ چې حقایق وایي او دوهمه دا چې په دري لیکي زموږ خوخه ده زموږ لیکنه به دوام ولري
د ازادي رادیو دغه مینوال د یادې رادیو ټول خبرونه د خبرېدو له تاریخ او خبريال له نامه سره لیکيو په پای کې پاړ خپل نظر هم لیکي دا وایي په دغه کار سره غواړي چې نوی نسل ته حقایق ولیکدوي
یو واځ لامل چې ازادي رادیو اورم دا د کوم حقایق چې له ازادي رادیو خبريږي په څو کتابونو کې به چاپ کړم چې نوی نسل ته ورسیږي او پوه شي چې په تیر کې په افغانستان کې څه پیښ شوي دي
خو ښاغلی عارف د ټکنالوژي له پرمختګ سره د خپل مسؤلیتونو یو برخه خپل مسیح سید محمد حمایون ته سپارل ده د خپل نیکه د لاس لیکنه په کمپیوټر کې لیکي
موبایل
پیشن گرفتم که امی اپلیکیشن رادیو آزادی را دیوای یو موبایل می ورتواخس چه د آزادی رادیو اپلیکیشن زان او نیکتا په موبایل کې انستال کړم چې دواړه د افغانستان او نړۍ خبرونه ووینو او وایو
په خبرای جهان او افغانستان بشنوم
ازادي رادیو په 2002 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل خبرونه په دری او پښتو ژبه پیل کړې. دغه رادیو د افغانستان په خارونو او کلیو کې میلیونونه اوریدونکي لري. د یادې رادیو د اوریدونکو ترڅنګ 15 میلیونه کسانو ته د ټولنیزو سپو له لارې خبرونه رسیږي. ازادي رادیو د افغانستان په ځینو خارونو کې د اف ایم د سپې ترڅنګ د افغانستان په ټولو سیمو کې د لنډې سپې له لارې خبرونه کوي. ازادي رادیو په افغانستان کې د خبر رسولو د یوې وسیلې په توګه پیژندل شوې ده. د آسیا د بنسټ د یوې سروې له مخې چې په 2019 میلادي کال کې ترسره شوه، ډېر خلک له ټلویزیون نه وروسته اطلاعات د ازادي رادیو له لارې ترلاسه کوي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د نړۍ د څه باندې 40 هیوادونو مشران نن د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د پولنډ په آشویتس ښارګوټي کې د یهودانو د قتل عام لپاره د ځانګړي کمپ د ازادۍ د 50مې کلیزې په مناسبت په بیت المقدس کې راغونډ شوي دي. د مراسمو ته د اسرائیل ولسمشر وینا وکړه او له برخوالو یې مننه وکړه چې د یهودانو ډله ییزه وژنه یې په یاد ده. عصمت تروان نور جزئیات راکوي.
د اسرائیل ولسمشر ریفین رافلین نن پنجشنبه په بیت المقدس کې د هولوکاست یا د یهودانو د ډله ییزې وژنې په یاد غونډه پرانیسته. 15 کاله پخوا د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه د آشویتس بیرکنو کمپ ته ورسېدل او هلته یې وحشتناکې صحنې ولیدې. د اسرائیل ولسمشر په آشویتس کمپ کې د شوروي د سره پوځ د هغه سرتیري کیسه وکړه چې د مرګ په دې کمپ کې وحشت لیدلی و. شوروي پوځونو په کمپ کې د انسانانو بشمیره مړي، د ګاز خونی او زرګونه داسې بندیانو موندل چې مرګ ته نږدې ول. قربانیان اکثره یهودان ول. شمیر تر 1 میلیون اوښت، خو وروسته له دې چې جګړه پای ته ورسېده څو لسیزې وخت په دې ولګېد چې د وژل شویو کسانو نومونه څرګند شي. له دې کمپه د وتلو په مهال نازیانو نه یوازې د آشویتس تاسیسات بلکې اسناد هم له منځه یوړل. نازیانو به دې کمپ ته د نویو لیږل کېدونکو په سلو کې له 80 تر 90 کسان د ګازو خونو ته بیول چې په ګازو یې ووژني. هغه کسان چې مرګ ته غوره کېدل د هغوی نومونه به نه ثبت کېدل او همدا علت دی چې تر اوسه د ډیرو قربانیانو نومونه څرګند نه دي. خو د پاتې شویو اسنادو پر اساس څېړونکي وتوانېدل چې په دې کمپ کې په 400 بندیانو کې 80% وپیژني. د اسرائیل ولسمشر د هولوکاست په یاد په جوړ شوي مرکز کې په عبري ژبه د پوځیانو په قول وویل، مځکه د هغو ظلمونو شاهده ده چې په دې کمپ کې خلکو په دې خاطر لیدلي چې یهودان دي. د په غونډه کې شاوخوا 500 حاضرو مشانو ته په وینا کې له هغوی مننه وکړه چې هولوکاست یې هیر کړی نه دی. په یاد واشم کې غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل، ما او زما همکارانو ته دا ډیره مهمه ده چې نن دلته په اسرائیل کې یو. موږ د اسرائیلي مشرانو هلو ځلو ته متوجه یو چې د دوهمې نړیوالې جګړې د خواشینونکو پیښو د یاد ساتلو لپاره یې کوي. تاسو وویل چې دا نه ده معلومه چې یهودي ضد احساسات چیرته ختمیږي. متاسفانه موږ هم پوهیږو او خاتمه یې په آشویتس کې ده، نو باید احتیاط وشي چې هیڅکله په راتلونکي کې د داسې پیښې د تکرار اجازه ورنکړل شي. په دوهمه نړیواله جګړه کې 6 میلیونه یهودان ووژل شول چې هولوکاست ورته ویل کیږي. کله چې د جرمني نازیانو د دوهمې نړیوالې جګړې په وخت کې پولنډ ونیوه، یوازې په آشویتس کې د شکنجې په کمپ کې تر 1 میلیون زیات وګړي چې اکثره یهودان ول ووژل شول.
او په یو بل راپور کې اوریږي چې د امریکا او عراق ولسمشرانو د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي کانفرنس په څنګ کې د دوه هیوادونو پر اړیکو او په عراق کې د امریکایي سرتیرو پر حضور خبرې کړې. په دې اړه د عصمت تروان یو بل راپور لرو.
سپینه مڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه عراقي سیال برهم صالح موافقه وکړه چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. دواړو ولسمشرانو پرون د سویس د داووس د اقتصادي غونډې په څنګ کې سره وکتل. سپینه مڼۍ پرون چهارشنبه وویل دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې په ګډون مهمه ده چې د متحدو ایالتونو او عراق اقتصادي او امنیتي شراکت دوام وکړي. د سپینه مڼۍ په وینا ټرمپ د یو خپل و خپلواک با ثبات او سوکال عراق لپاره د متحده ایالاتونو په نماتیدونکو شمنه یو ور بیا ټینګار وکړ. وروسته له هغې چې متحده ایالاتونو په بغداد کې د ایران جکپوری جنرال قاسم سلیمانی وواژه، دا د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. د سلیمانی وژل کېدو د عراق یو شمېر سیاسي مشران په غوسه کړل او د دې هیواد پارلمان هم دې ته رایه ورکړه چې امریکایي ځواکونه دې له عراق ووځي. له دې کتنې مخکې د عراق ولسمشر صالح وویل چې واشنگتن او عراق له اوږدې مودې راهیسې له یو بل سره متحدان دي او متحده ایالات هم د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې په جګړه کې د عراق یو شریک پاته شوی دی.
دوستانو، پښتو خبری مجله مو دلته پای ته ورسیده. دری مجله زرغونه منګل وړاندې کوي. را سره په سټوډیو کې
تشکر فریبا جان.